The Washington DC na The Voice of America Jiba Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای زیاتره میډیا ادارو په صدارتي انتخاباتو کې د مقابلې په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګټونکو امیدوار په حیث پیشبینی کړې چې ورسره نوموړي د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې ګټه تا ډیر نږدې شوه د امریکای ډیموکراټک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن وای هغه په دې وخت خپل ګټه اعلان نه کوي خو فکر کوي چې کله شمیرا سرته ورسی نو یقین کوي چې صدارتي انتخابات به ګټلې وي اخوا د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانل ترامپ د مقابله په سو مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیرا په عدالت کې چیلنج کړي او ویلي دوی به د ووټونو بیا شمیرې کولو لپاره د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ ته ځي پاکستان کې په زور بے درک کړل شوو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن وای چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په زور د بے درک کړل شوو نورو 15 سربېره کسانو مقدمه درج شوې دي چې ورسره په ملک کې د بے درک شوو کسانو ټول شمیر 2003 اتیا ته رسیدلې ده او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د امریکای زیاتره میډیا ادارو په صدارتي انتخاباتو کې د مقابلې په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګټونکو امیدوار په حیث پیشبینی کړي چې ورسره نوموړي د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې ګټه تا ډیر نږدې شوه د وایس اف امریکا په غیر حتمی نتیجو کې د ډیموکراټک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن 253 الیکټورل یا انتخابی ووټونه ګټلې دي او د نوموړي مخالف د ریپبلیکن پارټي امیدوار او اوسنی صدر ډانل ترامپ 243 انتخابی ووټونه ګټلې دي د امریکای صدارتي امیدوار لپاره په 538 الیکټورل ووټونو کې د ګټلو لپاره 270 الیکټورل ووټونه پکاوي په ریپورټونو تر مخه تر اوسه د امریکای په 50 ریاستونو کې د سلور سلبیخ ریاستونو نتیجې مخې ته راغلي دي او د شپږو نورو نتیجې اعلان دي راغلي د وی او ای تر مخه تر اوسه پورې په مخې ته راغلو نتیجو کې ترامپ او بایدن هغه ریاستونه ګټلي په کومو کې چې دوی د ګټې تمه لرله د امریکای ډیموکراټک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن وای هغه په دې وخت خپل ګټې اعلان نه کوي خو فکر کوي چې کله شمیرا سرته ورسی نو یقین کوي چې صدارتي انتخابات به ګټلې وي د شروع پر ورځ نه وخت په مختصر بنا کې نوموړي ویلي هغه به ټول امریکایان رایه وځ کوي او د ملک ریاستونه د ډیموکراټک او یا د ریپبلیکن پارټي ګټلو په هیڅ سره به نه بیلوي اخوا د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانل ترامپ کمپاین ویلي دوی به په ویسکانسن ریاست کې د ووټونو بیا شمیرې لپاره درخواست کوي چرته چې جو بایدن په 6000 ووټونو سره وړاندې دی صدر ډانل ترامپ په میشیګن ریاست کې د ووټونو شمیرا او درور لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړی دی او په پنسلوینیا ریاست کې د ډاکخانی د لارې ووټونو شمیرې او درور لپاره قانوني لارې لټوي په پنسلوینیا ریاست کې ډانل ترامپ د 15000 ووټونو سره وړاندې دی ډانل ترامپ د شروع په سحر وختي د یو بریفینګ په وخت ویلي دوی به د ووټونو شمیرې او درور لپاره د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ ته ځي اخوا د صدارتي انتخاباتو سره سره د کانګرس د سېنات په ځنې څوکو او د نمائندګانو ایوان په ټولو سیټونو باندې هم انتخابات شوي په سېنات کې ډیموکراټک پارټي په اکثریت ترلاسه کولو کې ناکامه شوي چلته چې ریپبلیکن پارټي د ډیموکراټک پارټي د اوو سلويخ سیټونو په مقابله کې د 350 څوکو اکثریت لري پاکستان کې په زور د بے درک کړل شوو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن وایي چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په زور د بے درک شوو نورو 15 سلويخ کسانو مقدمه درج شوې دي چې ورسره په ملک کې د بے درک شوو کسانو ټول شمیر 2003 اتیا ته رسیدلې ده کمیشن ویلي دا وخت په پوز د سارنې لاندې حراستي مرکزونو کې 700 سلويخ کسان بندي چې پکې د زیاترو تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. د کمیشن په دغه شمیره کې ویل شوی دی چې تیره میاشت یې د سلیریشت تنانو لټون کړی دی چې پکې شپاړس بېدرکه شوي کسان خپلو کورونو ته بیرته تللی دي او شپږ دا وخت د پوځ د څارنې لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن د اعلامیې تر مخه دا وخت د پوځ په حراستي مرکزونو کې ټول 870 کسان قید دي چې پکې زیاتره د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي. او دغه اعلامیه زیاتوي د پنجاب او سرحد اسلام آباد ځینې تنان هم دا وخت د پوځ په حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن د شمیرې تر مخه په تیرو نهه کلونو کې 214 مړي هم ترلاسه شوي دي چې پکې زیات 68 په پنجاب کې دي. خو د بلوڅانو او پښتنو د حقونو مبارزین د سرکاري کمیشن دغه شمیرې دروغ او بې بنیاده بولي او وایي دا وخت د زرګونو په شمیره کې بلوڅان او پښتانه لا درک دي. پاکستان کې د بلوڅانو، پښتنو او د بشري حقونو فعالین د خلکو په جبري توګه د بې درکۍ تور د ملک په طاقتوره پوز لګوي او استخباراتي ادارې هم په دې تورنې کوي خو پوز دغه تورونه ردوي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د بانک یو محافظ د مذهب د سپکاوي په تور د دغه بانک مینیجر وجلې دی. پولیس چارواکو میډیا ته ویلي دا د وخت نه مخکې خبره ده چې د بانک ګارډ یا محافظ د بانک مینیجر ولې وجلې دی، خو زیاته کړې چې امنیتي محافظ د هغه د وژنې اقرار کړی. پاکستانی میډیا وایي د پنجاب په خوشاب ضلع کې د نیشنل بانک آف پاکستان ساتونکي پخوانی پوځي احمد نواز د دغه بانک په مینیجر ملک محمد عمران حنیف باندې تور لګولی چې هغه د پیغمبر اسلام په شان کې سپکاوی کړی، نو ځکه یې هغه وژلی دی. د پاکستان په ټولنیزو میډیا خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پیښې وروسته د بانک د ساتونکو سره ګڼ خلک د جلوس په شکل کې روان دي، نارې وهي او رپورټونه وایي. ګڼ خلک بیا د هغه سره تانې ته هم تللي دي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په تور یو شمېر خلک وژل شوي دي او د بشري حقونو ځای او نړیوال تنظیمونه په دغه بجنو باندې فکرمندي څرګندوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د امریکای د کال 2020 د صدارتي انتخاباتو د رایو شمیرنې وسپوري روان دي او حتمی نتیجې وسپوري مخې ته نه دی راغلي. د امریکا انتخاباتو په اړه د وایس اف امریکا د نقشې تر مخه وسپوري په خیر حتمی نتیجو کې د ډیموکراتیک پارټۍ د صدارت امیدوار جو بایدن 253 استازي ترلاسه کړي دي او د هغه مخالف د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار او موجوده صدر ډونلډ ټرمپ 243 استازي ګټلي دي. د ریپورټونو تر مخه د امریکا په 50 ریاستونو کې 30 ریاستونو نتیجې مخې ته راغلي دي او د شپږو نوري نتیجې لا نه دي راغلي. د نهه یا سه شنبه د ورځې صدارتي انتخاباتو د ګټونکو اعلان د شروع یا چهارشنبه په ورځ هم لا نه دی شوی. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت شعیب زاده راکړي.
په امریکا کې تر اوسه د صدارتي انتخاباتو ګټونکو نه دی اعلان شوی، خو ځینې امریکایي مطبوعات اټکلونه کوي چې په میشیګن او ویسکانسن کې د ګټې وروسته پخوانی نائب صدر جو بایدن د انتخاباتو ګټلو ته نږدې شوی. تیر مازدیګر جو بایدن بیا ویلي، زه دلته دا اعلان نکوم چې موږ انتخابات وګټل، خو زه دا خبره رپورټ کول غواړم چې کله ټول ووټونه وشمارل شي زما یقین دی چې موږ به ګټونکي یو. که بایدن د ویسکانسن او میشیګن په شان په نیواډا او اریزونا کې هم انتخابات وګټي، نو بیا د صدرتي ټاکنو د ګټې لپاره په کال 200 الیکټرل ووټونو ته رسیدلی شي. په کال 2018 کې د نیواډا نه علاوه اریزونا، ویسکانسن او میشیګن صدر ټرمپ ګټلی وو. د امریکا په انتخابي نظام کې د مین او نبراسکا نه علاوه په هر ایالت کې د زیاتو رایو ګټونکو د دغه ایالت ټول الیکټرل ووټونه ګټي. الیکټرل ووټونه د ایالت د آبادی په لحاظ ټاکل کیږي. تر سوچ په یو ایالت کې پوره ووټونه نه وشمارل شوي تر هغې د ګټونکو اعلان نه کیږي. خو مطبوعاتي ادارې بیا د شمارل شوو ووټونو په اساس د ګټونکو په اړه اټکلونه کوي، هر کله چې نه شمارل شوي ووټونه لږ وي او په نتیجو اثر نشي کولی. د ایسوسیټډ پریس او ایډیسن ریسرچ مرکز تر مخه پخوانی نائب صدر جو بایدن بیا په مجموعي ووټونو کې هم وړاندې دی او د تیرې ورځې پورې شمارل شوي ووټونو کې او یا اشاریه سلور ملیونه وټونه اخستی. د هغه په مقابله کې صدر ټرمپ یا آتش پیتو اشاریه یو ملیونه رای ترلاسه کړي. سکال په امریکا کې په لوی شمیره کې د وړاندې نه ورکړل شوو رایو یا پیشګي وټونو له سبب داسې اندازې لګول شوي چې په امریکا کې به یو نیم سل ملیونه او یا د دینه هم زیات وټونه ورکړل شي، کوم چې به په امریکا کې تر ټولو لوی شمیره وي. د امریکا موجوده صدر ډونالډ ترامپ سره هم د ګټې یو لار شته کچري هغه ریاستونه بیرته وګټي په کومو کې چې جو بایدن مخکې دی. دا وخت صدر ترامپ په څلورو داسې ایالتونو کې وړاندې دی چېرته چې لا هم پوره وټونه نه دي شمارل شوي، پنسلوینیا، جارجیا، نارت کیرولاینا او الاسکا. کچري ترامپ دا درې واړه ګټي او د بایدن اړخته تللی ایالت وانړوي، د ترامپ د الیکټرل وټونو شمیره به 218 ته ورسیږي چې د ګټې د شمیرې نه به لږه کمه وي. په پنسلوینیا کې دا مهال یو ملیون نه زیات هغه وټونه شمارل کیږي کوم چې په ډاک لیږل شوي دي. د بایدن د کمپاین ډله وایي دوی په ډاک لیږل شوي وټونو کې 88% ګټلي دي. تمنه کیږي چې د پنسلوینیا نتیجې به د زیارت یا جمعې پورې اعلان شي. د بایدن د کمپاین ډلې د کورونا او بعد لاسه په خپلو پلویانو په ډاک د وټونو لیږلو غږ کړی و چې د کورونا وبانه ځان خوندي وساتي. خو ټرمپ بې د ثبوتونو په ډاک وټونه دوکا او درغلي بللې. د ټرمپ د کمپاین ډلې تېره ورځ ویلي دوی به په ویسکانسن کې د وټونو بیا شمیرلو لپاره خواست کوي چېرته چې بایدن 6000 زیات وټونه اخیستي. د ټرمپ د کمپاین ډلې د وړاندې نه په میشیګن کې د وټونو شمیرلو و درولو لپاره عدالت ته تللي. په میشیګن کې بایدن د ټرمپ نه 15000 زیات وټونه اخیستي دي. په پنسلوینیا کې د ټرمپ د ډلې کسان په ډاک لیږل شوي وټونو د شمارلو و درولو په سر د قانوني چیلنجونو سره مخ دي. په دغه ایالت کې ټرمپ په یو وخت کې د 3,9 لک وټونو سره مخ کې وو. د اسوسییټډ پریس تر مخه په جارجیا کې هم د ټرمپ د کمپاین ډلې تېره ورځ عدالت ته تللي او د انتخاباتو ایالتي چارواکو نه یې غوښتلي چې د غیر حاضر وټونو د راجمع کولو او شمارلو لپاره د موجوده قانون عملي کړي. د شروع چهارشنبې په سهار وختي صدر ټرمپ په دغه انتخاباتو کې په داسې مهال د ګټې اعلان کړی و چې پوره وټونه لا نه شمارل شوي او په انتخاباتو کې د درغلۍ بې بنسټه تورونه لګولي وو. ټرمپ زیاته کړې وه موږ به د امریکا سپریم کورټ ته ځو، موږ غواړو چې د وټونو شمارل ودرول شي، موږ دا نه غواړو چې دوی دې د سهار 4 بجې یو انتخابي بکسه ومومي او هغه دې هم شمارل شروع کړي. په امریکا کې چې صدارت څوک هم ګټي ورته به یو تقسیم شوی کانګرس په نصیب کیږي. تر اوسه ډیموکریټ ګوند د سینټ د کنټرولولو یا زیاتو رایو ترلاسه کولو کې ناکامه شوی او دا مهال په کې ریپبلیکن ګوند د وسل ویخ په مقابله کې د 250 اکثریت لري. که څه هم ډیموکریټانو په کلوراډو او اریزونا کې څوکۍ ګټلې خو په الاباما کې خپل څوکۍ بیللې ده او د کمزوري ګڼل کېدونکو ریپبلیکن سنیټرانو لنسی ګراهام او سوزن کولین څوکۍ ګټلو کې پاتې راغلي دي. د سنیټ د 3 څوکۍ مقابله ودرېدلې خو د جارجیا په شان د ځینو ایالتونو نتیجې به د څه وخت پورې نشي اعلان. په جارجیا کې به د جنوري په میاشت کې د سنیټر د څوکۍ لپاره بیا انتخابات کیږي. په ایوان نمائندگان کې ډیموکراټانو بیا کنټرول پر ځای ساتلې خو خپل اکثریت یې هغه شان نه دی سیوا کړی څنګه چې د انتخاباتو وړاندې په نظر پښتنو کې ویل کېدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وکړي. د امریکا صدارتي انتخاباتو په لړ کې په دریو مهمو ریاستونو جارجیا، میشیګن او پنسلوینیا کې د امریکا موجوده صدر او د ریپبلیکن پارټي صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ د شورو په ورځ د ډاک په ذریعه د ووټ د معاملې په سر باندې قانوني مقدمه جوړه کړې ده او په یو بل ریاست ویسکانسن کې د ترامپ د ټیم لخوا بیا نه د ووټونو د شمارلو خواست شوې ده. دغه قانوني مقدمه په ستحقې جوړې شوې دي چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د شورو په سحر وختي اشاره ورکړی و چې هغه به د ډاک په ذریعه د ووټونو او په غیر موجودګۍ کې د ووټونو اچولو په معاملې باندې سپریم کورټ ته ځي. په دې موضوع باندې تفصیل ریپورت منزه شهید راکړي.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ترامپ د ټاکنو کمپاین په دریو مهمو ایالتونو پنسلوینیا، میشیګن او جورجیا کې رای شمیرنه چیلنج کړی ده او د دغه پروسې د ودرولو لپاره عدالت ته ورغلی دي. د ولسمشر ټرمپ کمپاین دا وکوي چې د رای پانو خلاصولو په لړ کې د رسایي او شفافیت کمی دی. د ولسمشر ټرمپ کمپاین د نوومبر په څلورمه په بیان کې وویل د میشیګن داوی عدالت ته مقدمه وړي ده چې د رایو شمیرنې بهیر دی دوی ته له قانون سره سم تر رسایي ورکولو پورې ودروي. کمپاین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړی دي چې د دوی څارونکو یې د رای شمیرلو ځایونو ته اته میټره نږدې ورتللو ته نه پریښودل. د ټرمپ کمپاین د چهارشنبې په ورځ د ډاک یا میل لارې د رایو راغونډولو او اداره کولو په اړه داوی وکړي او په ویسکانسن ایالت کې د بیا شمیرنې غوښتنه وکړه. د دې کار سره به د ټرمپ ټیم هڅه کوي د ډاک لارې په میلیونونو ووټونو او ابسنتي یا غیر حاضر رایو شمیرنې مخه ونیسي. دغه کیسونه د دې باوجود درد شوي چې په دغه ایالتونو کې د انتخاباتي چارواکو د کوم ناسمه عمل او یا د درغلیو شواهد نه دي ورکړل شوي. د ټرمپ انتخاباتي کمپاین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دی راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا څخه اعلان کړي دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللې دي. په خوانې مرستيال ولسمشر جو بایدن او د ډیموکرات ګوند نومان په میشیګن او وسکانسن کې ګټونکو اعلان شوې ده، خو لا هم د غسیالۍ په جورجیا او پنسلوینیا کې باید اعلان شي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که د امریکا ټاکنې یو ځل بیا ډونالد ټرمپ ګټي، نو خای چې په افغانستان کې د سولې او ثبات او د غشن د سرتیرو د استلو په مخکینی تګلارې عمل وشي چې دا به د ډیرو افغانانو لپاره کومه نوې تګلارې نه وي. خو یو شمیر نور خلک بیا د جو بایدن د ګټې په تمه دي او وایي چې که د امریکا ټاکنې جو بایدن وګټي، نو د افغانستان لپاره به یو نوې تګلارې په عمل کې راشي. نور تفصیل د ډیوه خبريال حکمل روان د افغانستان راکئ.
د فوزی چارو کارپو جنرال عبدالواحد تکتوای د امریکا په ټاکنو کې هر څوک کبریالی کیږي د افغانستان لپاره به پالیسی یووي. خاغلی تکت زیاتوی د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ترمن فرق په دې کې دی چې د دیموکراتانو د لاسونو مخه سیاسي او اقتصادي وي او د جمهوریت غوښتونکو مخه نظامی او فوزی وي. خاغلی تکت په دې اړه وویل
کله د امریکای هر ولسمشر وي د دیموکراتانو وي او یا د جمهوریت خواهانو فقط فرق دومره ده. دیموکراتان نور ممالکو کې کلاس وهنه هم کوي، زیات موخه اقتصادي وي، الته سیاسي موخه لري، او جمهوریت خواهان چې قدرت رسیږي دوی موخه زامي وي. په نړۍ کې د جنگ غختون کې ډله همدا جمهوریت خواهان دي.
طاقت وای که هر یوې ټکنی غټي بیا هم د امریکا ځینی سازمانونو ته محتاج دي او ډېر خپل سره یو تبې پرې نګدي او څه چې د سی آی ای پینټاګون سنا او نور سازمانونو خوخوي هغه بکی. خو اوس پښتنه دا د جې کپ امریکا کې ټاکنې جو بایدن ګټي پر افغانستان او د افغانستان پر قضا او بي تاثیرات څوي. په دې اړه د سیاسي چارو شونون کې نجیب جامی وای دی نړۍ سترو قدرتونو سیاستونو او ټکرونو د افغانستان په قضا او باندې په یو نه یو ډول اغیز لري شي. په ځنګړي ډول امریکا په افغان جګړه کې ښکېل ده،
ځکه دا امریکایي ملت غوښتنه ده دوی دا جګړه یو نه پایا او د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ګڼي. جو بایدن یا د ټرمپ د انتخاب دواړو په صورت کې باید د دوی ماموریتونه په افغان قضا او کې دا دي چې دلته باید جګړه ودروي، دا جګړه ختمه کی او امریکایي ملت ته د نافای جګړو د پاترسول په مورید باندې باید ولا سره ورنه ولري.
د افغانستان خلک هم د امریکا د ټاکنو پاړه ویشلې نظرونه لري او وايي د امریکا د ازل ټاکنې د افغانستان لپاره مهمه دي. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم دواړو نمائندانو ترمن په ورستۍ مناظره کې یو څه خبرې شوې دي چې د ځواکونو د استلا او د چې څنګه به دغه هیواد کې د سولې او ټیکاو لپاره امریکا او ګوندی هیوادونه مرسته کولای شي. د افغانستان په اړه تر ټولو لوی مسایل د جګړې ختمول او دغه هیواد د امریکایي سرتیرو استل په ګوته شوې دي چې خلک هم د امریکا ټاکنو ته هیله مند دي چې ګوند په افغانستان کې به د ازل د جګړې د پای لپاره امریکا ټول توان خپل هڅې وکړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د مالی لګښتونو د سار ادارې سیګار ویلي په افغانستان کې د سولې د کوششونو ترڅنګ د تاو تریخوالي لړۍ هم ورستر بلا زیاتیږي او روان کال د جولای د سرنا د ستمبر د میاشتې تر اخیره پورې د وسلوالو د بریدونو کچا نیم په نیمه یا 50% زیاته شوې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت نصیر احمد کاکړ راکړي.
د سیګار راپور چې نن خپور شوی دی پکې ویل شوی چې د روان کال د جولای له پیل څخه د سپتمبر تر پای پورې په افغانستان کې د دشمن د بریدونو کچا 50% زیاته شوې ده. د ریپورت وایي چې په یادو دریو میاشتو کې چې ملکی وګړو ته څومره مرګ ژوبل اوښته ده په هغه کې د 80% مرګ ژوبلې زموږ طالبان دي. د امریکا د دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې په دومره لویه کچا د طالبانو تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او دا د امریکا او طالبانو ترمنځ سوی تړون کمزوري کوي. سیګار په خپل ریپورت کې ویلي چې افغان دولت د دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو ورسته په اوربند چنګار کوي خو وسلوالي ډلې غواړي چې د خپل خوشی په اساس شرایط یا حالات برابر کړي. د سیګار د ریپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د صدر ډونلډ ټرمپ حکومت په افغان حکومت او طالبانو فشار زیات کړی چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې وکی او سیاسي حل دروباسي. د امریکا او طالبانو د امن د تړون وروسته افغان حکومت او طالبانو په قطر کې د تیری څل پاسه یو نیم میاشتې راهیسې مذاکرات شروع کړي دي خو سرچینې وایي چې دواړه خواوې لا په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ ته نه دي رسیدلي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد هم تیر اونۍ سیمته د خپل سفر په محل په افغانستان کې په جګړه بوخت او اړخونه باندې ځاغ کړی و چې تاو تریخوالي باید راکم کی او سولې ته موخه ورکی. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو، تعلیمي ادارو او دولتي ودانیو باندې بریدونه شوي او هم د سړک لغاړې د بمی چاودنو لړۍ چټکه شوي چې په دې چاودنو او بریدونو کې په سوونو عام وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي.
د پاکستان پنجاب صوبې په خوشاب سیمه کې د یو ځای بانک ساتونکو د مذهب د سپکاوي په تور د خپل بانک مینیجر وجلې دي. بل اړخته د خیبر پختونخوا کوهارت ساينس او ټکنالوژي یونیورسيټي انتظامی لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو طالب علم د اخراج خبر مخې ته راغلی دی. د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي سیکرټري حارث خلیق دغه پیښې د مذهب د شخصي ګټو لپاره د کارولو دوه نور لوی مثالونه بللې دي. اوای چې وخت راغله ده چې پارلیمان د دې د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبي. د ډیو خبريال پیر ولایت شاپې تفصيلي ریپورت راکړي.
پنجاب پولیس د صوبې خوشاب علاقه کې د یو ځای بانک د ساتونکو د مذهب د سپکاوي په تور د خپل بانک منیجر پړزو د وجلو په خلې کوي. ملکی او نړیوال مطبوعات د پولیسي او لوړپوري چارواکي سہیل سوکیرا د خلې وای چې د ملزم د نیول وروسته د هغه په ضد د قتل مقدمه درج کړې شوې ده. ڈی آئی جی آپریشن ویلی وجلې شوې تن باندې د مذهب د سپکاوي کولو کم ثبوت یا گواه نشته دی. نوموړی زیاته کړې د بانک منیجر عمران حنیف د وجلو وروسته ملزم احمد نواز د خوشاب په بازارونو کې پجار ګرځېدو او تر دې چې ځایي خلکو یو لوی شمېره هم د ده سره شوه. چل عمله پولیس بیا ډیر پګرانه باندې د ملزم په خپل اولکه کې واغسته. د عمران حنیف رور مطبوعات او تویلی یو خود اغرور او وجل شو بل ناروازولم دادچ اوس پاغه باندې د مذهب د سپکاوی تور هم لګي. چې لامله د دوی د کورنۍ د نور غړو جون هم د خطر سره مخ شوه دي. رپورټونه زیاتوي ملزم احمد نواز پیره مریده باندې باور لرلو او مذهبي غونډو کې د ګډون لامله ډیوټي ته په وخت نه حاضرې دو په سر د اغه او بینک منیجر د یو بل سره سو وارې خلاواله وا. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا کو هارت ساينس او ټیکنالوژي په هنتون انتظامی کې هرجن طالب علمانو احتجاج او غوښتنه باندې د مذهب د سپکاوي په تور یو طالب علم د پوهنتون نه اوخکلې دي. د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي سکرتر حارس خلیق د خوشاب پیښه او د کوهات انتظامی دغه اقدام د مذهب د سپکاوي تور د ذاتی تربګنو لپاره کارولو دوه نور لوی مثالونه بلي.
ابھی کوہاٹ یونیورسٹی کا بھی ایک واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک طالب علم پر یہ الزام لگا, تو یہ ظاہر ہے کہ اس پہ سنجیدگی سے فوری طور پہ پارلیمان کو غور کرنا چاہیے.
اغه وای اوس وخرا غلدی چې پارلمان په دې اړه خپل کردار اولوبوي. د حارس خلیق په خبره د مذهب سپکاوي سره تړلې ملکی قانون ته بیا کتنه خبره خو ډیره لری ده. خو باید چې سیاسي ګوندونه دومره وکړي چې د قانون غلط کارولو مخاوني ولې شي. پاکستان کې د اقلیتونو یعنی عیسایانو او احمدیانو سره اکثر له مسلمانانو هم د مذهب د سپکاوي په تور د وجلو په خیره منسته کیږي. د پاکستان سپریم کورٹ هم د مذهب د سپکاوي قانون د غلط کارولو په خلاف کوي. خو بیا هم کوم یو حکومت د قانون ته د بیا کتنې زړه نشي کولی او د دې دفاع کوي. روان کال د جولای په میاشت کې د مذهب سپکاوي باندې تورن احمد نسیم نومیتن د پېښور په یو ځایي عدالت کې د قاضي پړوان دی وجل شوی و. د مذهبي ازادو په حق له د امریکني کمیشن د شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور بندیوان اتیاو تنانو کې نیمایي نه زیات ته د مرګ یا د عمر قید سزا اورولې شوې ده. د یادونې وړ ده چې د لاندې عدالت دونه سزا شوی داسې ملزمان اکثر له سپریم کورټ او های کورټ څخه د نیمګړو ثبوتونو په اساس خوشې کیږي. پیر ولایت شاوایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کورونا وبا د دویمي چپې راتلو سره د مریضانو په شمیره کې هم زیاتوالی روان دی. خو د دې باوجود په اسلام آباد کې شوې د تعلیم د وزیرانو بین صوبایي غونډه کې فیصله شوې ده چې په ملک کې به سکولونه نه تړل کېږي. د پنجاب د تعلیم وزیر مراد راس هم وایي په تعلیمي ادارو کې حالات په کنټرول کې دي او په احتیاطي تدابیرو عمل روان دی. د اسلام آباد نه پی رابیا پیر رپورٹ را کوي.
په هیواد کې د کرونا دویمې څپې راتلو وروسته د رنځورانو شمیره کې زیاتوب را روان دی. خو د دې باوجود په اسلام آباد کې کېدونکو بین الصوبایي د تعلیم کانفرنس کې پریکړه سوې ده چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې خلاصې وي. په اسلام آباد کې کېدونکو بین الصوبایي وزیرانو په دغه غونډه کې د څلورو صوبو ګلګت بلتستان او د کشمیر د تعلیم د وزیرانو په شمول حکومتي چارواکو ګډون کړی و. په غونډه کې ویل شوی چې په تعلیمي ادارو کې د کرونا وایرس د حالاتو جاج اخستل کیږي او د استادانو په شمول ټولو کارکونکو ټیسټونه هم روان دي. د دې څخه وړاندې 13 ورځ د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي وو چې د کرونا وایرس داسې حالات نه دي چې په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې وتړل سي. د پنجاب د تعلیم وزیر مراد داس هم ویلي وو په تعلیمي ادارو کې تر وسه پورې حالات په کنټرول کې دي او پر احتیاطي تدابیرو عمل روان دي. کچري د کرونا یو کیس وي نو جماعت وتړل سي او کچري دوه رنځوران مخې ته راسي نو ټول سکول د 15 څخه تر وو ورځې پورې وتړل سي او د ټولو د ټیسټونو ورستم بیرته خلاص کړي سي. په پاکستان کې د کرونا د شمیرې خوروونکی ویب سایت covid.gov.pk په تر مخه په 34 ساعتو کې په هیواد کې د رنځورانو شمیره 1400 څخه زیاته سوي او 25 کسان مړه سوي هم دي. د دې څخه وړاندې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې په یو ورځ کې د کرونا څخه 20 کسان مړه سوي وو. حکومت د ستمبر په میاشت کې کرونا وایرس حالات شکې دو ورسته په هیواد کې د شپږو میاشتو مودې څخه زیاته تړل سوي تعلیمي ادارې بیرته خلاصې کړې وې. د وزیر اعظم د روغتیا د سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تر مخه
مارکیټس جو هیں وہ 10 بجے تک بند ہو رہی ہیں, ریسٹورنٹس 10 بجے بند ہو رہے ہیں. میرج ہالز تو پنجاب میں 10 تک ویسے ہی تھا, لیکن باقی جگہوں میں بھی ہم نے یہی انسٹرکشن دی تھی کہ 10 PM پہ اس کو کلوز کر دیں. تو وہ چیزیں بھی ڈسکس کی گئیں, اس کو انڈورس کیا گیا.
ټول صوبو په سلات اپ ریکړه سویدا چې ماسک لګولو او احتیاطي تدابیر په سختي سره عملي کول لپاره به کار کیږي. هم دی زیاته کړي د دې څخه بچ کېدو لپاره بازارونه, مارکیټونه او د ودو حالونه تر لسو بجو پورې تړلو پریکړه سویدا, او د کرونا زیاتېدونکو سیمو کې به لاک ډاون هم پراخول کیږي. ډاکټر فیصل دا هم وایي چې د زیاتېدونکو رنځورانو له سبب هسپتالونه د فشار صحرا مخ کې دی. سیم بل اړخته د پاکستان اسلامک میډیکل اسوسییشن پیما تیر ورځ خبرداري ورکړې و چې په راتلونکو ورځو کې به کرونا وایرس د رنځورانو په شمیره کې نور هم زیاتو برازي, او دې چل بعد د دغه رنځ نوعیت نور هم سخت وي. دوی د احتیاطي تدابیر خپلولو سره سره سیاسي او مذهبي غونډې د منسوخ کولو غوښتنه هم کړې وه. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا جی ریڈیو دے.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم, دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د زیارت ورځ کال 2000 د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې زیاتره میډیا ادارو په صدارتي انتخاباتو کې د مقابلې په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګټونکو امیدوار په حیث پیشبینی کړې چې ورسره نوموړی د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې ګټې ته ډیر نږدې شوه. د امریکې ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایدن وایي هغه په دې وخت د خپلې ګټې اعلان نه کوي, خو فکر کوي چې کله شمیره سرته ورسی نو یقین کوي چې صدارتي انتخابات به ګټلی وي. اخوا د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ د مقابلې په سو مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیره په عدالت کې چیلنج کړي, او ویلي دوی به د ووټونو بیا شمیرې کولو لپاره د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ ته ځي. پاکستان کې په زور بے درکه کړل شوو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن وایي چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په زور د بے درکه کړل شوو نورو 15 کسانو مقدمه درج شوې دي, چې ورسره په ملک کې د بے درکه شوو کسانو ټول شمیره 2003 اتیا رسیدلې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکې زیاتره میډیا ادارو په صدارتي انتخاباتو کې د مقابلې په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګټونکو امیدوار په حیث پیشبینی کړي چې ورسره نوموړی د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې ګټې ته ډیر نږدې شوه. د وایس آف امریکا په غیر حتمی نتیجو کې د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایدن 253 الیکټورل یا انتخابی ووټونه ګټلې دي, او د نوموړي مخالف د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ 243 انتخابی ووټونه ګټلې دي. د امریکې صدارتي امیدوار لپاره په 538 الیکټورل ووټونو کې د ګټې لپاره 270 الیکټورل ووټونه پکار وي. د ریپورټونو تر مخه تر اوسه د امریکې په 50 ریاستونو کې د 40 ریاستونو نتیجې مخې ته راغلي دي, او د شپږو نورو نتیجې اعلانې دي راغلي. د وی او ای تر مخه تر اوسه پورې په مخې ته راغلو نتیجو کې ټرمپ او بایدن هغه ریاستونه ګټلي په کومو کې چې دوی د ګټې تمه لرله. د امریکې ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایدن وایي هغه په دې وخت خپلې ګټې اعلان نه کوي, خو فکر کوي چې کله شمیره سرته ورسی نو یقین کوي چې صدارتي انتخابات به ګټلي وي. د شروع پر ورځ ناوخته په مختصر وینا کې نوموړي ویلي هغه به ټول امریکایان رایه یو ځای کوي, او د ملک ریاستونه د ډیموکراتیک او یا د ریپبلیکن پارټۍ ګټلو په هیڅ سره به نه بیلوي. اخوا د نوموړي مخالف صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ کمپین ویلي دوی به په ویسکانسن ریاست کې د ووټونو بیا شمیرې لپاره درخواست کوي, چرته چې جو بایدن په 40,000 ووټونو سره وړاندې دی. صدر ډانلډ ټرمپ په میشیګن ریاست کې د ووټونو شمیره ودرولو لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړی دی, او په پنسلوینیا ریاست کې د ډاکخانې د لارې ووټونو شمیرې ودرولو لپاره قانوني لارې لټوي. په پنسلوینیا ریاست کې ډانلډ ټرمپ د 15,000 ووټونو سره وړاندې دی. ډانلډ ټرمپ د شروع په سهار وختي د یو بریفینګ په وخت ویلي دوی به د ووټونو شمیرې ودرولو لپاره د ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ ته ځي. اخوا د صدارتي انتخاباتو سره سره د کانګرس د سینټ په ځینې څوکو او د نمائندګانو ایوان په ټولو سیټونو باندې هم انتخابات شوي. په سینټ کې ډیموکراتیک پارټي په اکثریت ترلاسه کولو کې ناکامه شوي، چلته چې ریپبلیکن پارټي د ډیموکراتیک پارټۍ د اووه څلوېښت سیټونو په مقابله کې د درې پنځوس څوکو اکثریت لري. پاکستان کې په زور د بې درکه کړل شوو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن وایي چې د تیر اکتوبر په میاشت کې په زور د بې درکه شوو نورو پنځه څلوېښت کسانو مقدمې درج شوې دي چې ورسره په ملک کې د بې درکه شوو کسانو ټوله شمېره دوه زره او درې اتیا ته رسېدلې ده. کمیشن ویلي دا وخت د پوز د سارنې لاندې حراستي مرکزونو کې اته سوه او اته څلوېښت کسان بندي چې پکې د زیاترو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. د کمیشن په دغه شمیره کې ویل شوي دي چې تیره میاشت یې د سلیریشت تنانو لټون کړی دی چې پکې شپاړس بې درکه شوي کسان خپلو کورونو ته بیرته تللي دي او شپږ دا وخت د پوز د سارنې لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن د اعلامیې تر مخه دا وخت د پوز په حراستي مرکزونو کې ټول اته سوه او اته څلوېښت کسان قید دي چې پکې زیاتره د خیبر پختونخوا اوسېدونکي دي او دغه اعلامیه زیاتوي د پنجاب او سرحال اسلام آباد ځنې تنان هم دا وخت د پوز په حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن د شمیرې تر مخه په تیرو نهه کلونو کې دوه سوه او شپاړس مړي هم ترلاسه شوي دي چې پکې زیات شپږ شپېته په پنجاب کې دي. خو د بلوڅانو او پښتنو د حقونو مبارزین د سرکاري کمیشن دغه شمیرې دروغ او بې بنیاده بولي او وایي دا وخت د زرګونو په شمیره کې بلوڅان او پښتانه لا درک دي. پاکستان کې د بلوڅانو، پښتنو او د بشري حقونو فعالین د خلکو په جبري توګه د بې درکۍ تور د ملک په طاقتوره پوز لګوي او استخباراتي ادارې هم په دې تورنې کوي خو پوز دغه تورونه ردوي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د بانک یو محافظ د مذهب د سپکاوي په تور ته دغه بانک مینیجر وجلې دی. پولیس چارواکو میډیا ته ویلي دا د وخت نه مخکې خبره ده چې د بانک ګارډ یا محافظ د بانک مینیجر ولې وجلې دی، خو زیاته کړې چې امنیتي محافظ د هغه د وژنې اقرار کړی. پاکستانی میډیا وایي د پنجاب په خوشاب ضلعه کې د نیشنل بانک آف پاکستان ساتونکي پخوانی پوځي احمد نواز د دغه بانک په مینیجر ملک محمد عمران حنیف باندې تور لګولې چې هغه د پیغمبر اسلام په شان کې سپکاوی کړی، نو ځکه یې هغه وژلې دی. د پاکستان په ټولنیز میډیا خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پیښې وروسته د بانک د ساتونکو سره ګڼ خلک د جلوس په شکل کې روان دي، نارې وهي او رپورټونه وایي. ګڼ خلک بیا د هغه سره تانې ته هم تللي دي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په تور یو شمېر خلک وژل شوي دي او د بشري حقونو ځای او نړیوال تنظیمونه په دغه بجنو باندې فکرمندۍ څرګندوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان کې په زوره د بيدرکه کړې شوو تنانو د لټون د پاره جوړ سرکاري کمیشن وایي چې د تیرې په اکتوبر میاشت کې په زوره د بيدرکه شوو کسانو نور 15 سلويخ کې سونه درج کړې شوې دي چې ورسره په ملک کې د بيدرکه شوو تنانو ټوله شمیره 2003 اتیا ته رسیدلې ده. کمیشن وایي دا وخت د فوز د سارلاندې حراستي مرکزونو کې 808 سلويخ کسان قید دي چې پکې د سیاتر تعلق د خیبر پختونخوا صوبې سره دی. خو د بلوچستان او د پښتنو د حقونو مبارزین د سرکاري کمیشن د غشمیري دروغ او بې بنیاد وایي او وایي چې د غشمیره په زرهاو کې ده. بلوچستان او پښتانه په زرګونو پښمیره کې بيدرکه شوې دي. پاکستان کې د بلوچستان او پښتنو د بشري حقونو فعالین د خلکو په زوره د بيدرکۍ تور د ملک په طاقت ورفوز لګي خو فوز دا تورونه ردی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې واوري.
په دغه شمیرو کې ویلي شوی چې کمیشن 13 میاشت د سلیریش لا درکښو تنانو لټون کړي چې پکیش پالستانان خپل کورونو ته بیرته تللی او شپږ لا درک تنان د فوج د سار لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن تر مخه د محل د فوج د سار لاندې حراستي مرکزونو کې ټول 1800 کسان قید دي چې پکې زیاتره د خیبر پختونخوا صوبې اوسیدونکو دي. او د کمیشن اعلامیه زیاتوي چې د پنجاب او د سرخار اسلام آباد اوسیدونکو هم د پوس په حراستي مرکز زونو کې قید دي. په جبري توګه د لادرک کلیشو تنانو د لټون لپاره جوړ د سرکاري کمیشن په اعلامیه کې دا هم ویلي شوی چې په تیرو 9 کلونو کې 214 مړي هم تر لاسه شوی چې پکې تر ټولو زیات شمیره شپږ پېته د پنجاب دا. په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې په جبر د لادرک کلیشو بلوچستانو او پښتنو د حقونو مبارزين د کمیشن د شمیره دروغ او بې اساسه ګرځوي. د پښتنو د حقونو تنظیم د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړي ډاکټر سید عالم مسعود وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې وای بای چې کمیشن دا هم واضح کړی چې په پنجاب کې ترلاسه شوی شپږ شپېته مړي د چا دی.
دا مکمل دروغ وای. د پښتنو دا تعداد په زرګونو دی، دا د 150 نه زیات دی. دا مسی خلک دومره زیات دي چې دغه شمیره د په ذریعہ نه چیږي. دا د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن انډر ملل متحد دی، ملل متحد لاندې د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نه علاوه دا صحیح تعداد ته نشي رسیدلی.
اخوا د وایس فار مسنګ بلوچ پرسن تنظیم مشر ماما قادر وایس اف امریکا ډیو ته وای اوس هم په صوبه کې د خلکو په جبر د بيدرکې لړۍ روانه ده او په هر دویم ورځ مسخ شوي مړي هم ترلاسه کیږي.
15000 کسان دا وخت بيدرکې دي او 18000 کسان یې مسخ شده لښونه ملاو شوي دي. دغه کې اجتماعي قبرونه هم په ګډه دي او ټارګټ کلینګ والا هم ګډه دي او ځنی لښونه مشتمل ملاو شوي دي کې دا پېچان نم شناختم نه شوي دي.
پاکستان کې د بلوچستانو پښتنو او د بشري حقوقو تنظیمونه اکثر لا د خلکو په جبر د بيدرکې تورونه د هيواد په طاقتور پوزي استابليشمنت لګوي، خو پوز وخت په وخت دا تورونه رد کړي. د کمیشن لخوا جاری شوی بیان کې دا هم ویلي شوی چې کمیشن د سواد سره د تعلق لرونکو عنایت الرحمن کیس هم راپورته کړي او د خوفیا ایجنسی چارواکي وایي چې هغه د محل په سواد کې د پوز په حراستي مرکز کې د سیول پاور ریګولیشن د قانون لاندې قید دي. د غرنګ د کمیشن په جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د کراچۍ لیاري سره تعلق لرونکو بلوچ ځوان عبدالرزاق بلوچ خور کمیشن ته ویلي چې د هغه مړی ترلاسه شوی او کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا د دیر سره تعلق لرونکو لادرکتن فیروز شاه د کیس هم اوریدنه شوی او د فوج خوفیا ادارې ایم آی چارواکو کمیشن ته ویلي چې هغه دا وخت د سواد په فضاګټ کې د پوز په حراستي مرکز کې قید دی.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د بلوچستان کې د حکومت په کار کې د مداخلت په تور نیول شوی د پاکستان د جنگ ورسپانې کالم نگار په سوشل میډیا باندې فعال او د چوټي چړیا په نوم باندې د فیسبوک پاڼې چلونکي بایزید خروټی نن په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړی شوی دی او عدالت هغه د 15 ورځو لپاره د پولیس په غوښتنه د تفتیش لپاره پولیس ته حواله کړی دی. په دغه موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیو خبریال حفیظ الله شیرانی راکوي.
د بایزید خروټی وکیل مسعود ترین وډیوا ته وویل عدالت هغه د 15 ورځو لپاره د نور تفتیش لپاره و پولیسو ته حواله کړ. د شاغلی مسعود په خبره دوی د بایزید د خلاصولو لپاره د ضمانت درخواست په عدالت کې جمع کړي چې د هغه اورونه به سبا د جمعې په ورځ کیږي. پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خبره سوي چې د بایزید خروټی په لاسونو کې زولنې دي او عدالت ته راوړل شوی دی. په همدې ویډیو کې بایزید خروټی خبرې کړي او ویلې دي چې تر اته ګنټو پورې هغه پټ ساتلی وو او د ټولنیزو رسنیو د فشار له وجې یې اخر هغه ښکاره کړ او پولیسو ته یې حواله کړ. بایزید خروټی د بلوچستان ایالت پر وزیر اعلی جام کمال تور لګولې دي چې جام کمال او د هغه ټیم د غچ اخیستلو په موخه دینولې دي. د بایزید په خبره هغه د بلوچستان د خلکو لپاره ژغ پورته کوي ځکه سرکار د هغه پر ضد داګام اخیستی.
یہ میں نے اپنے صوبے کے لیے میں کرتا رہوں گا
د بایزید خروټی د دې تورونو په اکل مو د بلوچستان حکومت له یالتی ویان لیاقت شاوانی سره د موبایل فون له لارې په څو واري رابطه وکړه، خو زموږ وزنګ ته د ریپورت د جوړولو تر وخت جواب ونه وایه. په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټ ورک پر ټویټر او فیسبوک بیان جاری کړی او د بایزید خروټی نیول یا ناقانونه بللی. د فریډم نیټ ورک په بیان کې د بلوچستان له حکومت څخه د نوټس اخیستلو غوښتنه شوی. فریډم نیټ ورک زیاته کړي چې په بلوچستان کې صحافت مخ پر زوال دی. تر دې وړاندې هم د فریډم نیټ ورک یو پخوانی ریپورت دی چې په کې بلوچستان ایالت د خبريالانو او انساني حقوقو کارکونکو لپاره خطرناک ایالت بلل شوی. د بایزید خروټی د نیولو پر ضد په ټولنیزو رسنیو د مدني فعالانو او سیاسي مشرانو لخوا هم سخت غبرګون ښودل شوی او د هغه د ژر تر ژره د راخلاصولو غوښتنه یې کړې. حفیظ الله استوره شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
د پاکستان د احتساب ادارې نیب لخوا د ریکارډیک په منصوبه کې د مالی درغلو په اساس باندې مقدمه جوړه کړې شوې ده. د نیب بیان ویلي دی چې په دغه معامله کې د ملوثو کسانو پر سر مهمه شواهد جمع کړي دي او په دغه کسانو کې شپږش تنان دي چې پکې د بلوچستان د حکومت پخوانی چارواکي هم شامل دي. یاد دی د ریکارډیک په سیمه کې د سرو زرو او د تانبې د راوستلو لپاره د کار ټیکا یوې کمپنۍ ټیتیان کاپر کمپنی ته ورکړې شوې وه چې بیا د پاکستان پخوانی چیف جسټیس افتخار محمد چودھری منسوخ کړی وه او په دې معامله باندې ٹی سی سی 2012 کې عالمی عدالت ته هم په پاکستان باندې د 100 بلیونو نه زیاتو د تاوانونو مقدمه کړې وه. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال حمید سمسور راکړي.
د نیب د ویان لخلی د بلوچستان ډیولپمنٹ اتارټی او د استرالیا کمپنی بروکن هیلز ترمنز په 1993 کې د چاغی د هیلز د ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر یعنی د غرو د کیندلو ګډه معاهده لاسلیک شوی و. د نیب ویان وی چې په دغه معاهده کې د بلوچستان ډیولپمنٹ اتارټی افسرانو د استرالیا و کمپنی ته په غیر قانوني توګه باندې د بډو رشوتونو په ذریعہ باندې و دوی ته ډیره مالی پایده رسولې ده. د پاکستان د احتساب کمی د رویې چې دغه معاهده د نورو پیوړی کېدو لپاره څو ځله دوی غیر قانوني کوچنی معاهده هم کړی دي او یو نوې کمپنی ټیتیان کاپر ټی ټی سی هم جوړه کړې ده چې په بلوچستان کې د کان کیندلو ماده په غیر قانوني ډول باندې بدلون کې کړی دی. د نیب ویان ادا کوي چې د ریکارډیک دمځکی په انتقال کېدو او په نورو راکړه ورکړه کې دمځکی د انتقالو د مالیه د څنګ افسرانو لوري هم ډیر غیر قانوني لاسوهنې شوی دی. د نیب ویان پر مخ زیاتوي چې ملزمانو د مالی پایدو د ترلاسه کولو اقرار کړی دی. د نیب د ویان په خبره چې د گوایانو د ریکارډ کولو وروسته دا سرګند سوي ده سی ټی سی سی کمپنۍ او حکومتي چارواکو د بډو رشوتونو په ذریعہ غیر قانوني پایدې ورسولې دي. ویان وی چې د بډو رشوتونو له سبب د ریکارډیک پروژه چې د عربو روپی آمدن امکان موجود او حکومت ته زیاته پایده نه درسولې. د پاکستان پخوانی چیف جسټیس افتخار محمد چودھری د ٹی ٹی سی کمپنی ټیکا په 2012 کې منسوخه کړي ولا. بیا ٹی ٹیان کمپنی دغه پریکړه د نړیوال مالی شخړو د اوارولو سالیسی مرکز ایکسټ کې دغه پریکړه چیلنج کړله. تیر کال د جولای په میاشت کې پاکستان د ریکارډیک په قضیه کې د سیټلمنٹ اف انویسټمنٹ ډیسپیوټ لوري 15.8 اربع ډالر جرمانه سوی هم وو. بیا پاکستان دغه پریکړه په نړیوال عدالت کې چیلنج کړه. د روان کال د سپتمبر په میاشت کې عدالت و دغه امر ته سټی ورکړله چې د ریکارډیک د قضیه اخري اروېدنه د 2021 د مئی په میاشت کې ستراغو پورې بشپړ اروېدنه کوي. ریکارډیک له کوټې څخه د لویدیس په لور د 1500 کیلومتر په واټن باندې د پاکستان او د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخ د بلوچستان د ضلع چاغی سیمه ده. ریکارډیک د نړۍ 5م د سرو زرو او د مسو لوی غټه ذخیره ګڼل کېږي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دی خبري خپرونه ده. د خیبر پختونخوا د آبادی صوبایي محکمې د چارواکو تر مخه د صوبې آبادی هر کال خواوشا 2.8% شره سره سیوا کیږي. ماهرین وای د آبادی زیاتوالی او سهولتونو د کموالی له امله نوې نسل د ترقې لار خپلولو پر ضد معاشري ته زیان رسولو سبب ګرځیدل شي. دوی وايي په کار ده چې حکومت د آبادی قابو کولو د پاره پټولنه کې د مانې حمل دوايانو او د نورو اړوند شیان ورکولو ترڅنګ په خلکو کې د زیاتې آبادی د نقصان په حواله سره بیداری هم پیدا کړي. بلخواده آبادی صوبایي محکمې چارواکي وای چې د صوبې په کچه د خاندانی منصوبه بندي وسو مرکزونه جوړ کړی شوی دی او خلکو ته دوايانو سره سره په دې اړه مشورې هم ورکړې کیږي. نور تفصيل د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې واوري.
په آبادی کې تیزی سره زیاتوالی راتلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د خاندانی منصوبه بندي رهنمانو می یو غیر سرکاري ادارې پروګرام منیجر طاهر الله وی ویډیو ته ویل د صوبې پکچه خواوشه 15% خلک غواړي چې د مانې حمل داروغان او نور شیان استعمال کړي ولې هغه نشي تر لاسه کولې. دی وايي کچري یوازې دغه خلکو هم ضرورت پوره کړي شي نو ډېر هدا پورې د آبادې په زیاتوالي قابو راتلی شي.
د دې کوم ادویات دی مانې حمل ادویات دی د کنټرسپټیو وي خلک غواړي چې دا کنټرسپټیو د موږ ته پروواید شي خو هغه اویلیبل نه وي نو بیسیک چې کوم د بنیادی وجه چې کوم دا هغه د کنټرسپټیو ان اویلیبلټی دا سو پورې خبره دا دغه د کنټرسپټیو دا پرچیز دا نو دا رستو تقریبا دوه کالو نه دا پاپولیشن ډپارټمنټ په دیکي خطه دی پرچیز کی او اوس پورې دی لا پرچیز نه دی کړه نو بیسیکلی کار د دې دی د ګورنمنت کار دی مونږه ان جی او یو ان جی او ډایرکټ پرچیز نشي کولای.
د صوبای حکومت د شمیرو تر مخه په کال 1955 کې د خیبر پښتونخوا آبادی سلورکم 50 لکه وا وز 3 کروڑ او 55 لکه او کوم موجوده تناسب سره داسې زیاتواله راځي نو شل کال وروسته به 1 کروڑ ته ورسی. په صوبه کې د زیاتې آبادی د ټولنې په مجموعي ژوند د خراب او اثرات په اړه د پیخور په هنتون د عمرانیاتو سانګ معلم ډاکټر ظفر خان وی ویډیو ته ویل موجوده معاشي صورتحال کې چې څومره آبادی سی واقعيږي نو خراب اثر به په صحت تعلیم او نور شوبو ضرور پریوزی.
یو طرف ته آبادی سی واقعيږي بل طرف ته د روزګار مواقع نه نو بل طرف ته چې کوم ځای کړه د کرایم ریشو ډیر زیات سی واقعيږي په دې نن سبا حالات کې خاص روان د کال بونه چې د پاکستان معیشت ډیر زیات ستوندو سره مخامخ ته نو په دې دوران کې تاسو به وګورئ نو ډیر خط لیول سره چې کوم ځای کړه د کرایم ریشو ډیر زیات اضافه وشو کوم وګورو د دې سره به دا یو چې کوم به روزګار دې دی به اومدغه ترخګری ترپتا ریډیکلایزیشن ترپتا او نور کرایم ترپتا چې کوم د لارشي
د خیبر پښتونخوا د آبادی صوبایي محکمې پروجیکټ ډایریکټر سید عمران شاه وی ویډیو ته ویل د صوبې پکچا د خاندانی منصوبه بندي مرکزونه جوړ کړل شوی دي او هلته د مانې حمل داروغانو او اړوند شیانو ورکول ترڅنګ خلکو ته د زیاتې آبادی پټولنه خراب اثرات په اړه په هم ورکړل کیږي.
گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا مان احمد ادویت لپاره دی اونتا رستو کال 300 ملین روپے را کړی وی دی کال را لپیا کافی مطلب بجٹ کې لوکیټ کړی دی پورا صوبہ کې زموږ د محکمې وو سو نه زیات سنټری دی پدې کې زموږ خو تربیت شوه کسان نستی او اغي د مان احمد ادویت چې کوم دی هغه انجکشنز شو اورل پیلز شو دا ټول سہولیات او ادویت چې کوم دی دا په دغه سنټرو کې
د یادی محکمې نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه موجوده وخت کې د صوبې ټوله آبادی 3 کروڑ او 55 لک ده او هر کال د صوبې په آبادی کې د 2.7% شری سره خواوشه لس لک تنانو اضافه کیږي. شمیرې ښایي چې د آبادی د زیاتېدو د غشره 1.3% پکار ده. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د ګندارا تهذیب ته زوړ وختونو س 1500 نایاب مجسمه یا بوتان د امریکا د هوملند سکیورټی انویسټیګیشن محکمې د اسمګلر یا غیر قانوني کاروبار کونکو نه برآمد کړی دي او د پاکستان کونسلګری ته حواله کړی دي. د دې تاریخي بوتانو د ګندارا تهذیب سره تړون لوجي د پاکستان ته واپس کړی شوې دي. نور تفصیل سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې راکړي.
د راپورونو تر مخه د دویم صدی دغه د بودا مجسمه یا د ګندهارا تهذیب نوري پخوانی نخي د امریکای هوملند سکیورټیز انویسټیګیشن محکمې د ډیرو چاپو او د کوششونو نه پس د هغلته یو ډیر پخوانی او مشهور سمګلر نایف هومسی چې د افغانستان، هند، پاکستان او د لبنان نه د آټ غیر قانوني کاروبار لپاره مشهور دی، دغه د پرایویټ د ګیلرای نه رابرامد کړی. د خبر پښتونخوا د لرغونی آثار او د عجایب ګرو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد په دې حق لا ویو دی وتا صدا وویل
بالکل امریکې کې څه سامان کنفیسکیټ شوی دی ګندارن اوبجیکټس دا واپس راځي لګیا دا پاکستان ته راغلی نه دا الته کونسل جنرال ته هاند اوور کړی دا
ډاکټر عبدالسمد وی خیبر پښتونخوا چې ته د ګندارا تهذیب بزرګونو داسې نخي او پسونو داسې ځایونه دي او د ټول نړۍ نه سیلګر د دې کټول لپاره راځي د داسې پخوانی نخو او د آثار تحفظ لپاره د کال 1915 او یایم قانون بیا وروسته د کال 2014 قانون کې هم ترمیم د لارې سخت کړی شوی دی او پرستو کې هم داسې قسمه ګامونه اغستل کیږي چې د داسې قدیم آثار او تحفظ وکړي شي او د داسې قسمه غیر قانوني کاروبار کونکو مخنیوي وشي
پی پی ګورنمنت خو د دې پر جی انټیکوټیز اکټ 2016 ور کړی دا او د دې علاوه انټیکوټی ټریډ کنټرول برانچ مونږ یو نوې برانچ اسټابلیش کړی چې کار صرف دار چې هغه انټیکوټی سمګلینګ څخه کم کیږي خبر پښتونخوا نه بهر او الیګل ډګینګ کیږي د مخنیوي بکی هغه م اسټابلیش شو د دې علاوه مونږ ایتالین یو اکر بروبو سره یو پروجیکټ شروع کول لګی دا الموست اپروول شوی دا اره کې موږ ایتلی نه ایکسپرتس راوړو او بدلته پاکستان کې زموږ د پولیس یو خاص دستبو ټرین کوي چې دا الیګل سمګلینګ د پولیس ټرین شي او دا مخنیوي وشي لپاره کې
ډاکټر عبدالسمد دا هم هیله لري چې امریکا به په ډیرو عجایبګرو کې هغلته اوس هم پراته د ګندهارا تهذیب داسې بوتان پاکستان ته یو ورځ واپس ورکړي ځکه چې دا د دې سیمې د ګندهارا تهذیب نه خېلي
او زه امید لرم چې امریکن ګورنمنت دا کوم اوریجنل او کوم ډیر امپورټنټ مهم انټیکوټیز په سمیتسونین کې یا په میټروپولټن کې یا پرایویټ کلکشن کې پرته دا هم پاکستان ته ځر واپس کی
خو په خیبر پښتونخوا کې د ګندهارا تهذیب په سونو ځایونه او په زرګونو داسې قسمه مجسمه او نخي د داسې قسمه غیر قانوني کاروبار کوونکو او قاچاق کوونکو یا د سمګلرانو په نخوي او د پاکستان مشهور انګریزي رسپانی ډان هم نن خپل ادارې کې دا خبره خوستایلې ده چې امریکایي د ګندهارا تهذیب دغه پخوانی نخي پاکستان ته واپس کړي خو اصلي دا هم ویلي چې دا د ګندهارا تهذیب پخوانی نخي دي او په کار دا د تحفظ وکړي شي سادیا کاظم شاه وی او ای دیوا پیښور
راندیکو وست یو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو او د دفاع د وزیر د مارک اسپر د هندستان په تازه دوره کې د امریکای او د هندستان ترمن د یو نیوی دفاعي لوزنامه د سخت شوې ده د لوزنامې له د بنیادی معلوماتو د ورک راکړې او د ملګرتیا نوم ورکړې شوې ده او د دې تر مخېمه د امریکای او د هندستان فوجونه یو بل له فوجي نقشې او خلایي سیارونه اخیستی شوي اهم تصویرونه ورکوي راورکوي او دا شان به خپلو کې په افرادي سطح د دفاعي نظامونو دننه رابطې زیاتوي د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په دې موقع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې هندوستان او امریکې د چین د خطرې له سببه خپلو کې د رانږدې کېدو فیصله کړې ده د زیاته کړه چې زموږ په مشرانو او زموږ په خلکو ورځ تر ورځ دا واضحه کیږي چې د چین کمیونسټ پارټي د جمهوریت د قانون د بالا دسته د صفا ستر حکومتي عملدارای د آزاد جهاز رانه او د هند بحر القاهر د آزاد سیمې د سوکالۍ خیرخوا نه ده هر کله چې ګرد دنیا دا وخت د کورونا وایرس عالمی وبا او د سلامتی مخفضیاتی مسلو سره مخ ده و دې سبب په قول د دفاع د وزیر د مارک اسپر د سیمې د امن او امان سلامتی محکمتیا او د سوکالۍ د یقیني کولو لپاره هم د هندستان او د امریکای ترمنځ د ملګرتیا ډیر اهمیت پیدا شوی وو د زیاته کړه چې د امریکای او د هندستان ترمنځ په لومړي دفاعي اډانه د سرار اطلون 15 کال وروسته د موجوده دفاعي تړون د دوړو ملکونو ترمنځ د اجتماعي تعلق یو مضبوط بنیاد دی د شریکو اقدارو او د مفادات په بنیاد بمون د یوې ازادي او د پرانستې هند بیر القاهر د سیمې د مقصد په لوري او خصوصا د زورګرۍ د ورپځیاتی خطرې او په سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کېدو د سرګرمو په مخنیوي کې د یو بل سره ټینګ ولاړ یو د دفاع وزیر مارک اسپر خپل تقریر کې دا هم ویل چې امریکا هندستان سره د کوټلي دفاعي ملګرتیا د خپل پخې ارادي یو ځل بیا پخله کړې ده او خپل کې مو د سیمهیزی ملګرتیا په فراخولو د دواړو ملکونو د فوجونو ترمنځ د تعلق زیاتولو او د دفاعي تجارت د نور مضبوطولو او خورولو په معاملو تفصیلي خبرې کړې دي. په دې کې مو د بحر هند په سیمه کې او د هند بحر القاهل په سیمه کې د دوارخیز دفاعي ملګرتیا زیاتولو په معاملو هم خبرې وشوې. د هندوستان د سمندري فوج او د امریکې د تیاره بردار سمندري لوی جهاز د نیمز د جنگي دستو ترمنځ د تازه شریکو مشکونو کې دونه هم د امریکې او د هندوستان ترمنځ د زیاتې دفاعي ملګرتیا څرګندونه کیږي. دین علاوه امریکې هندوستان سره د فوجي معلوماتو ورکړه راکړه هم کړې ده او په سایبر او خلایي مدونو کې ورسره د نوي او زیاتې ملګرتیا په جوړولو خبرې کوي چې دا شان دواړه ملکونه د راپورته کیدونکو خطرو نور زیات او په ښه ډول مخنیوی وکړی شي. د امریکې او د هندوستان ترمنځ د ملګرتیا د دنیا د دوه لویو جمهوري قوتونو ترمنځ د ملګرتیا ده او دا به راتلونکي وخت کې قائمه او دائمه وي، مضبوطیږي به او نور زیاته وده به کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا